مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې شو نن د پنځشنبې زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده زه احمد شاه اعظم یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه راخستي دي ورسره به ځینې کلتوري او تعلیمي راپورونه هم واوري نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه شوې ده خو تر هر څه وړاندې وار ورکو منور شاته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
د خبرونو سرټکی نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې د وسلوالو پولیس ترمنځ خطه کې درې وسلوال او یو پولیسواله وژل شوې دي د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې پاکستان یې په ښکارا ډول هیواد کې لاسوهنه کوي او د بیت المقدس په مشرقي برخه کې اسرائیل د امنیت ټینګولو لپاره اضافي پاټکونه جوړ کړي دي او اوس د خبرونو تفصیل نن سهار وختي د پنجاب د پینډي خار سره نږدې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ خطه کې درې وسلوال او یو پولیسوالا وژل شوې دي د ځایي پولیسو مشر ډي اس پي ساجد ګوندل وای د خار سره نږدې د نیال نومي سیمه کې په یو کور د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې پولیس سهار وختي د غلطه چاپه وهله چې د نختې پر مهال په کې درې وسلوال وژل شوې او درې ژوندینی ول شوې دي نو موري زیاته کړه
په دې انخته کې دوه خو ماشومان وو د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغه سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه یو چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل د دې نه علاوه ځنې کسانو نه تفتیش هم روان دي خدای لا واضح نه ده چې دا څوک دي
ساجد ګوندل ویل په دغه خطه کې د پولیسو انسپکټر هم وجل شو او درې تنه نور جوړبل شوې دي په دې حق لا وسلوالو ډلو لا هم سندې ویلي د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د محرم پر مهال د هیواد په اساس برخو کې د امنیت ټینګولو او فرقي زور شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړی دي چودري نثار پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل چې د لړکی بخوا او شال 1000 پوځیان او 6300 ملیشه ځواکونه د امنیت ټینګولو کې برخه اخلي نن په پاکستان کې د محرم اولنې ورځ ده په دې هواد کې اکثره د محرم په میاشت کې فرقیزه اشخړې رامنځته کیږي په پاکستان کې نږدې 40% شیعهګان ژوند کوي او په تیرې ولسیزه کې دلته د تشدد په پیښو کې په زرګونو کسان وژل شوې دي د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې په دغه هیواد کې د وسلوال طالبانو سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاری پرون د ولسی جرګې غونډې ته د وینا په وخت د یاد جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویل امریکا ته په کار دي چې د افغانستان سره د دفاعي تړون په ترڅ کې په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوي وکړي نوموړي ویل
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورې ښکاری د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول د هغه د ځایناست انتخاب او په هغه هیواد کې تری بیات ته زمينه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی فوجانو حضور هغه سدي چې هیڅ څوک تری منکر کېدلای نشي
بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړی او ویلې دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي د بی پولو ډاکټرانو نړیوال تنظیم وای د ورستیو سیړون لمخه معلومه شوه چې په کندوز خار کې د اکتوبر په 3مه د دوی په هسپتال تر سره شوې بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوې دي د دې نوړاندې د هسپتال کې د دوی شو کسانو د وژل کېدو ریپورتونه ورکړل شوی وو د یاد هسپتال نه ناروغان لا هم بې درک دي د کندوز دغه هسپتال د پیښې د حقایقو معلومولو لپاره یو خپلواک کمیشن ټاکل شوی دی چې د تحقیقات لپاره یې تیاری نیولې ده اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پټکونه جوړ کړیو په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه زار په ځا کړی دي چې د فلسطینیانو لخوا د چړو وهلو د بریدونو مخنیوي وکړي پرون یو فلسطینی تند بیت المقدس د مرکزی بس اډې مخې ته یو او یا کلنه اسرائیلي خزه په چاړو وهله دغه حمله کوونکې تند امنیتی کارکونکو لخوا په موقع په ډز ووجل شو دغه پیښې نه وړاندې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس زوړ خارته د ننوتلو پر مهال په دې تور په ډز ووجل شو دغلته موجود یو امنیتی کارکونکو باندې د چړې د گزار کولو اراده لرله. په دې ورستیو کې د فلسطینیانو غوسه او د تشدد پیښې له دې وجه سیوا شوې چې د فلسطینیانو په نظر یهودانو د بیت المقدس د الاقصی جومات په برخو قبضه زیاته کړې ده. دغه مقام یهودان هم د خپل مذهب مقدس ځای ګڼي. په تیرو دوه هفتو کې د تشدد په پیښو کې و اسرایلیان او د حمله کوونکو مظاهره کوونکو او ماشومان په ګډون دوه ډیر فلسطینیان وژل شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران نگهبان شورا د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د شوي اټمي تړون منځوري ورکړی دا یادي شورا دا فیصله په داسې حال کې وکړه چې یو ورځ وړاندې د ایران پارلیمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت سره دغه نړیوال تړون په حق لا ملاتړ اعلان کړ. ایران د خپل اټمي پروګرام په سر د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د جولای په 14 نیټه دغه تړون کړی دی. د ایران د نگهبان شورا د 12 کسیز محافظه کار ډلې له تایید سره اوس دغه اټمي تړون قانوني بنئ اختیار کړه. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. پرون په فنلند کې لاوروف ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواک سیمې کوردستان د اتحاد ملاتړ وکړي. شي نو موري زیاته کړه چې د لپاره په بغداد کې یو استخباراتي دفتر موجود دی کوم کې چې دا مهال د روس، عراق، ایران او شام چارواکي په ګډه کار کوي او ټول متعلقه اړخونه ورسره هر وخت رابطه کولې شي. د عراق د پارلیمان یو مشر غړي د تیرې نه په ورځ ویلي وو هیواد د دغه استخباراتي مرکز په مرسته د اسلامي دولت ډلې خلاف بمباري شروع کړې ده. پرون فنلند ته دروانې دل نوړاندې لاوروف ویل تر دې دمه د شام نه علاوه بل کوم هیواد د روس نه نیخ په نیغه د پوځي مرستو غوښتنه نه ده کړې. ونو موړي زیاته کړه چې هیواد په عراق او شام کې هم د نږدې نه د حالاتو څارنه کوي. د داوتر دې د مشال خبرونه اوس درته زمون خبريال سراج زهير د کرنسي بي او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپی 50 پیسې غسل کیږي او په یو سل سلو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 50 روپی او یا پیسې او په یو سل 50 روپی شل پیسې. یو یورو په یو سل 30 روپی شل پیسې او په یو سل 30 روپی او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی شل پیسې او 25 روپی سلويخ پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 55 پیسې او په 25 روپی او یا پیسې. یو افغانۍ په یو روپی 35 پیسې او په یو روپی 15 پیسې. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 19، بنو کې 29 او شل او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د راولپنډي شار سره نږدې په یو وسلوال نشته کې یو پولیس افسر، دوه ماشومان او درې وسلوال وژل شوی دی. د پولیسو یو مشر افسر په دې اړه وایي
ټول بچي ته یو خواتین هه وو به باقاعده ان کې ساتھ انوال.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي نو امریکا ته پکار ده چې په پاکستان فشار راوړي څو د دوی لاسوهنه بند کړي. دا مومند ایجنسی یک غون ډیگری کالج ته د پوسټ ګریډویټ کالج درجه ورکړل سول چې اوس بس د کوونکی تر 14 جمعه تورسته هم هلته زده کړی کولای شي. د دې کالج پرنسپل وای
کمپیوټرز، ملټی میډیا، یا د کمپیوټر او د لیب د چلولو د لپاره کوم بنیادی ضرورت دي او میاش دی مکه به خیر دوی ته حاصل.
د پاکستان راولپنډي شرط نږدې په وبخشي یو شمیر د پښتو لیکوالان وایي چې په پاکستان کې په نوو جوړسو فلمونو کې د پښتنو ډیر زیات سپکاوی سوی دی او د دې مخنیوي په کار دی.
پښتانه چې په کم شکل کې خلکو ته خود لیکي نو دا شکل زمونږ نه خوخته نه دا شکل زمونږ دی.
پر روان خبرونه کې نور یو شمیر راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باڼوري دای سي راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د رولپنډي شار پولیسو د چکری علاقې په یو کور کې د پټ معلومات پر اساس د مشکوک وسلوالو په ضد کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې د پولیس د یو افسر په شمول درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په مشکوک وسلوالو کې دوه زنانه او یو نارینه شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریاله رابعه کرم خان راکوي.
د پنجاب صوبې د راولپنډي ښار په چکری علاقه کې نن سهار وختي پولیس سره په نښته کې یو پولیس افسر په شمول درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د راولپنډي بیرونی صدر ډي ایس پی ساجد ګوندل اویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد د پولیس د محکمې اهلکارانو د چکری علاقې په یو کور چاپو واله چې پکې دوه زنانه او یو نارینه په شمول دوه ماشومان وژل شوي دي. د ده په وینا چې د زنانو هم په باقاعده توګه پولیس سره مقابله کړې او حمله یې هم کړې ده. دوی وویل چې ځینې کسان هم د دې علاقې نه نیول شوي دي چې تفتیش ترې روان دی. خدا لا واضح نه ده چې د هغې د وسلوالو سره تعلق شته او که نه.
په دې نښته کې دوه خو ماشومان وو، د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغوی سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یوه چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی. خدا لا واضح نه ده چې دا څوک دي.
خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په دې نښته کې د پولیس د ایلیټ فورس یو سب انسپکټر هم وژل شوی دی او درې نور جوبل شوی دي. د دا هم اوویل چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. جوبل شوي پولیس اهلکاران د راولپنډي ضلع هسپتال ته لیږل شوي دي. پولیس دا دعوه هم کوي چې د مبینه وسلوالو د کور نه یې وسله هم نیولې ده، خو تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. او دا یې هم اوویل چې د پولیسو لخوا د علاقې لټون روان دی. د ذکر ده تر اوسه پورې د وسلوالو لخوا د دې نښتې په هکله څه دریځ مخې ته نه دی راغلی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان ده سره نسته ده.
هغه د پیمیر چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه خطا بوتو ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیری لورای ښکاری. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. پر دې سربیره د ولسی جرګې یو شمیر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي، خو پاکستان وایي چې دوی د افغان سولې بهیر ملاتړ کوي او طالبان دې ته هڅوي څو له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات ته حاضر شي. نور حال صفی الله ستانکزی له کابل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې پر ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خراب شوی دی. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیری لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نور غړي بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید د دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا سرګندونی په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستانی چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لسره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبې پورس د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په خبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړ چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه ده چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټول دنیا ته معلومه ده. ټول نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي، په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیماً د افغانستان په کورنیو چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمېر کارپوهان اوسنی وضعیت ته په کتو وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تل یې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنۍ ته لمن وهلې ده. د کارپوهانو همدارس ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي څو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي.
مدرسې پوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. پرون په پېښور کې د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي مجلس عامله غونډه وسوه چې د قبایلي سیمو کالاباغ ډیم او قومي اکشن پلان په اړه بحث پکې وسو. د دې غونډې مشر د ګوند صوبایي مشر د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وکړه. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال خالد خان خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه د کالاباغ ډیم په حق له پرتنه کړې ده. هوتی په جواب کې وایي:
کالاباغ په حواله زمونږ موقف اوماغ دی چې کوم موقف د باچا خان بابا و. کالاباغ زمونږ د صوبې د تباهۍ او د بربادۍ منصوبه ده. خدایي باوجود بدقسمتۍ نه زه نه پوهېږم چې هر کله د ملک ته د اتفاق او د اتحاد ضرورت وي نو داسې زورور خلک شته چې هغوی هم په هغه وخت باندې داسې متنازع منصوبو ذکر وکړي. د اے این پی غوښتنه په دې حواله دا ده چې چونکې دا یو متنازع منصوبه ده، دا د پښتنو او د دې خاورې لپاره یو لوی نقصان دی. په دې وطن کې نور ډېر ډیمونو منصوبې شته دي، خخ ډیمونه جوړې دي شي، هغه ډیمونه باندې په کار دادی چې مونږه وخت ځای کولو بغیر کار شروع کړو.
خان په دا غونډه کې تاسو د قبایلی سیمو پاک له خبرو کا
بالکل د قبایلی سیمه په حواله باندې التکې د انتظامی او سیاسی اصلاحات په حواله باندې او بالخصوص هغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندگانو له طرفه مونږ دغه ته هرکلی وایو. مونږ د اغې د مکمل د مرستې فیصله کړی دا زمونږ ټولو مر موقف دا چې په قبایلی سیمه کې سیاسي او آئینی اصلاحات پکار دي او زمونږ دا موقف چې هغه آئینی او سیاسي اصلاحات دي د قبایلی اولس د خواهش مطابق وي. قبایلی سیمه مین سټریم تراشي، قبایلی سیمه ترقی عمومي او د سره بتشت قبایلی سیمه ترقی عمومي او بلدار چې دلته کې بر پښتنو یو والي راشي په لخره.
د پاکستان افغانستان د تعلقات په اړه تاسو ویل چې لګ بد اعتمادي بیا راغلی دا وخت کې خشوي
د اشرف غنی صاحب د انتخاب نه پس مونګه کم اس کم په ظاهر ډیره بهتري لیدله او یو امید پیدا شو چې ان شاء الله دا تعلقات به مزید بهتره اړختزي. خو د تیر سر وخت داسې دوباره د بدقسمتۍ نه داسې معاملات مخې ته رالل، داسې پیښې وشوې، داسې واقعات رالل چې د هغې په نتیجه کې بیا یو ځلې چې کم دین او بد اعتمادۍ یو ماحول لګیا دی جوړیږي. مونږ خپل حکومت تم دا خواست کوو او افغان حکومت تم دا خواست کوو چې دې نمخ کې چې خدای مکه تعلقات نور خراب شي او نور مشکلات پیدا شي پکارداري چې دواړه حکومتونه کینی خپل منځ کې او د اعتماد چې کم فقدان دی چې دا ختم شي چې په شریکه معنی موږ د خپلو مسلو حل الټو او په شریکه معنی کوشش وکړو چې په دې خطه کې امن بحال شي.
دا عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وو چې زموږ د خبریال خالد خان پښتنې ځواب ودی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زمږه غلا مشال رادیو سخاوري اوس زو د مومند ایجنسی پر لور د مومند ایجنسی یک غون ډیگری کالج ته پرون پر رسمي توګه د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل سو تر هر څو وړاندې پکې د کمپیوټر ساينس مضمون شروع کړل سو. په دې کالج کې اوس د کوونکو وکولای سي چې د څلور کلونو ډیگری پروګرام یا بی ایس هم لدې ځای وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی یکون سرکاري ډیگری کالج کې د بی ایس یا تر د سوار لسم اورستو کلاسونه شروع شوه او دغه کالج د ډیگری نه پوسټ ګریجویټ کالج شوه دی. یاد کالج د محمد ایجنسی اولنې کالج دی چې ګینوس په کې د څلورو کالونو د بیچلر اف ساينس زده هم کول شي. یو زده کوونکی چې یاسین نومیږي او په سوار لسم جمعات کې د یکون د دې کالج په ټولو قبایلی سیمه کې د ټولو اول راغلی. وای
زما سبجیکټ کمپیوټر ساينس او ډبل میتھس نن فدې کې اورال فاټ فرست پوزیشن مې رالې بلې بجلی سہولت مونږ ته نشه دي چې سیستم امن کړې وي ملي مدرسه مطلب چې څنګه بو وته کالج نه.
او وسی الله خان هم لدی کالج نه سوار لسم جمعات پاس ک او اوس به د پیښور یا د کومې بلې سیمې په هنتون کې سبق لپاره زی. هغه ول کچیرته د پوسټ ګریجویشن دا پروګرام په دې کالج کې وړاندې شوی وي نو دا به د هغوی لپاره ډیره خوا
چې دا پروګرام مخکې شروع شوی نو یوس په مونږ د بی ایس پروګرام کولای شي دا چې ونه پازا به ضروري پېښور نشته تاسو موږ زوږی کنه چې وسال تک زمونو خرچي دغه دی کنه جی هله تک واسټل خرچي راځي جی د اډمیشن بډي ریال تک جی کنه
د سلورو کالونو د تعلیم د پروګرام دا سات ځان له د کمپیوټر ساينس په مضمون کې شروع شوه نو دغه مضمون د استادانو مشر لیکچرر محمد رفیق سره مې خبره وکړه.
مین مشکل چې کوم دی همدغه د بجلی ری د سره سره موږ سره د سیستم کم دی موږ سره د دې ټایم کې فنکشنل تقریبا دغه 600 کمپیوټر دا نور چې کوم موږ سره دلته پراته دي نو دا پینټیم 3 او پینټیم 2 کمپیوټر دی چې وینډوز هم پکې صحیح طریقې سره نشي انسټال.
بل خو د یاد کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې په نږدې راتلونکو وخت کې د نورو مضمونونو لپاره هم د سلورو کالونو د بی ایس پروګرام شروع کولو تابع کړي.
کمپیوټرز ملټی میډیا لیټیسټ چې د دې ځای کم د سولر سیستم یا دغه دغه کمپیوټر او د لیب د چلولو لپاره کم بنیادی ضرورت دي نو دغه باندې کار شوی دی او ان شاء الله مونږ هیله لرو چې ډیر زر به دغه شیز میټیریلایز شي او د لیکانو ته د کلاسونو د شروع کېدو سره سره ان شاء الله یو میاشت دی که به دا ورته دوی ته خیر دوی ته حاصل.
او یاد دی چې په یاد کالج کې د بی ایس پروګرام یا پوسټ ګریجویشن د شروع کې دورستو په کمپیوټر ساينس مضمون کې ډیر زده کوونکو ته داخلي ورکول شي چې لټولو اول به د محمد ایجنسی زده کوونکو کول شي چې په دغه مضمون کې داخله واخلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
څوک شته کنه شته چې زمونږ د پښتنو ته پوښتنه کوي او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پور ځان د سيزن ګول ما د ماشوم بچو بچا په ډیره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپل مې لاړه
خلای مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کوي چې اول د ترتیا ادا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غاک.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د خبر پښتونخوا د شوقدر لوچی ولې څخه تر پیر قلا پورې 5 کیلومتره بای پاس لار باندې کار روان دي. په دې سړک باندې به با ممندو او باجور څخه گاډي تګ را تک کوي او له زیارت غر څخه به تر کارخانو پرې دا کاروباري لاروي. بل خو دغه سیمه زیاتره ولسوای چې کچیرته دا سړک بشپړ جوړ سي نو د هغوی سیمه به ورسره آباد سي. نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
په دې سرک 1 کروڑ او 15 لک روپے خرچ راځي چې دا سات په کلو زیات په 2 کیلومتر باندې د سرک هواري یا شګي او د باجره اچولو کار مکمل شوه. د دې سرک لوجبه اولس کوم رقم ګټه وکړي. یو ځوان
وای
اسف پوچھو ول سٹاف مین بازار چرازی مریضی دے سرا نشتلی بشاور دن نشتلی نشرو وتی رشکی او پدی چکم د گونی د دلزاو کی د پیر کله نو بشار تر عزیز دی مومندو تا د دلزاو کو خلق شو پیر کله ایجنسی والا ټول تا سان شي
شهریار خان هم دغه سیمه وسیدون کده او د دې سرک لپاره خپل زمکا هم ور کړی دا دی وای
اگر چې زمون بگی جیداد راغ زمون بگی کور نه راغ خو دې مون قوم تم ډیره پیدا را الان کی کر دینه بگی زمون نور زیات تاوان د جیداد یا د کور نو شي مون بدی
آباد ہوئے ڈیر آبادی
بجوڑ شي انشاء الله کزوند خير اسپیټال نو بجوړ شي دلته کې چک پوسټ بجوړ شي نه دغلو د خطر انشاء الله کم شي دي سره جي
د شو قدر د ټریفیک پولیسو پوینا کچری دا سرک جوړ شي نو بیا ممکن ده چې 50% د گاډو تګ را تک په دغه لار شي د ټریفیک جام یا د گاډو د لارو د بندښت ستونزې به هواري شي ځکه چې په دې لار د محمد دو باجوړ او د دیر اولس تګ را تک زیات ته شانواز ترغزي مشال ریډیو شو قدر
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. پرم په پېښور کې د دوه غیر سرکاري تنظیمونو مایند میپ کمیونیکیشنز او پاک ووټرز لخوا په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدريغ استعمال د مخنیوي په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه. په غونډه کې د مدني ټولنو پر یو شمېر فعالانو سربیره د ژوند له بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو کسانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له پېښور د ځلاند یوسف سي راپور کې واوري.
د قومي او صوبایي سملای په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدريغه استعمال د مخنیوي په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې د تنظیم کوونکو غیر سرکاري ادارو په وینا دا تجویزونه به دوی د پارلمان غړو او د الیکشن کمیشن مخې ته دی ترسو په ټاکنو کې د بدريغه پیسو د استعمال لپاره نوې قانونونه جوړ شي او په موجوده قانونونو پوره عمل وشي. په غونډه کې ګډونوال یو مدني فعال زاهد اختر وایي چې په الیکشن کې په کروڑونو روپۍ استعمالوونکي سیاستدانان د اولس په ګټه نشي راتلی.
کم زمونږ د عوام ضرورت دی، زمونږ چې کم د گراس روټ لیول خلک دي، داغي چې کم ضرورت دي، د کم مقصد د پاره جاي ووټ ورکړ دي، نو هغه نه پوره کیږي. ظاهر خبره چې یو کس دی هغه خپل دومره خرچو کی او په اسمبلی ته راشي، نو هغه خو خپل پرایورټیز د خپل ځان لپاره سیټ کوي کنه، نه کې د عوام لپاره. نو زما په خیال باندې دا ده چې د دې مخنیوي شي.
خو بیا د پېښور په هنتون د انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز لیکچرر محمد اسفندیار مروت وایي چې تر سو په اولس کې د ووټ د ارزښت په اړه پوهه نوي راغلي، تر هغه په ټاکنو کې د پیسو د بدريغه استعمال مخنیوي ګران دی.
یسو پورې مونږ کې دا خپل احساس نه راغلی چې ووټ څنګه دی، د ووټ طاقت څه دی، ووټ پاور څه دی. مونږ خپل ځان نه پیژنو، مونږ بل نه پیژنو. دور په مونږ اصلاحات دی کې نشو راوستي. څنګه اوس مونږ دې باندې خبر وکړله چې مونږ به لیمټ ورته 50 لاکھ کېدو، 1 کروڑ به کېدو. خو بیا خبر داده چې دې باندې بچا کې څوک ساتي، پرابلم دا دی. ٹھیک شو کنه، لکه زبې ساتم تبې به ساتي. بیا دې کې دوه لارې دي چې یو اصلاحات چو کې یا یو شی چترا والے غلط بیا لس لارې نورم جوړی شي.
غونډه کې د قبایلی سیمو سیاسي کارکونکو هم ګډون لرلو. د خیبری جنسې عوامي نېشنل پارټي سینیئر نائب صدر منظور افریدی وینا ده چې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې پیسې له قبایلی سیمو د قومي سملې امیدواران مصرف کوي.
فټاکې بدقسمتۍ نه دا خبره چې التا د پاکستان آئین ایکسټینډ نه وي، التا بس د ټوپک قانون دی. چا سره چې زور وي، چا سره چې ټوپک وي، چا سره چې پیسې وي، نو هغه الیکشن ته رادانګي. چا یې مخ نه وی لیدلې او د پیسو په بدريغه استعمالو کی او خلکو نه وقتی طور بیوقوف جوړ کی او خېډې پیسې په کروڑونو ولګوي او هغه منتخب شي، خو دا غیر سره بیا سو ویژن نه وی چې د فاټا اولس لپاره یو आवाज اوچت کی.
الیکشن کمیشن د قومی اسمبلی د امیدوار لپاره په ټاکنو کې 15 لاکھ روپے او صوبائی اسمبلی لپاره 10 لاکھ روپے حد مقرر کړی دی. خو د پاک ووټرس په نوم د غیر سرکاری تنظیم د رپورٹ تر مخه د کال 2014 په ټاکنو کې د قومی اسمبلی یو غړی او ستن له 2 کروڑ تر 2.5 کروڑ روپے او د صوبائی اسمبلی یو امیدوار او ستن له 1 کروڑ تر 1.5 کروڑ روپو پورې مصرف کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د غرمې 12 بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پنجاب پولیس چارواکي وای نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې چکری سیمه کې د پولیسو او مشکوک وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسوال وژل شوی دی. د پولیسو په وینا په یو کور کې د مشکوک وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې د چاپی پر مهال د نښته مخ ته راغلی ده. په دې حق له وسلوالو ډلو لا هم سندې ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودین صالح خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 14,000 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې میاشت کې دلته اکثره فرقیز تشدد رامنځته کیږي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی تور لګولې چې په هیواد کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره ښکاره مرستې کوي. نو مولید امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو معاملو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوي دی وکړي. بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلې چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړی او په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. په 13 هفتو کې د تشدد په پیښو کې 2 اسرائیلیان او د حمله کوونکو مظاهره کوونکو ماشومان په ګډون 2 فلسطینیان وژل شوی دي. د ایران نگهبان شورا په داسې حال کې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شبې اټومي تړون منځوري ورکړي چې یو ورځ وړاندې دغه هیواد په لیمان هم دغه تړون په اکل د ولسمشر ملاتړ اعلان کړ. د دغه اټمی تړون د 13 جولای په 14 د تهران نړیوالو قوتونو ترمنځ شوې ده. او د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد د بغداد په صلاح په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. نو موړي پرون په فنلند کې ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمه خپلواک سیمې کوردستان د اتحاد ملاتړ وشي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد په کورنی ورسپانو کې د اداري مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د کراچۍ پولیسو تحقیقاتي ټیمونو انکشاف کړی دی چې په سین کې د داعش نتورک درک لګولې شوې دی او د لړکې د داعش سره تعلق لرونکي 53 ترهګرو فهرست تیار کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې سفوره پیښه کې ککړ ترهګرو د گرفتارۍ وروسته ځنو دا بیان ورکړی وو چې د دوی د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگ وي او نورو ترهګر تنظیمونو د لارې داعش سره رابطه وا. خو د قانون نافذ کوونکو ادارو مشران اوس هم دا تسلیمولو ته تیار دی چې مقامی ترهګرو د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره برای راست تعلق کې دی شي. ورسپانه لیکي چې په سند صوبه کې د داعش د نظریاتو نه متاثر شوی تعلیم یافته خلک موجود وي، نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او نه صرف د داسې خلکو خاتمه کول پکار دي بلکې د هغه عوامل هم خاتمه کول پکار دي چې داسې تعلیم یافته خلک ترهګرۍ طرف ته مایل کولو کې مددگار ثابتېږي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي چې داعش د افغانستان سره سره په پاکستان کې هم مضبوطیږي او د طالبانو ځنې مهم غړو په دې تنظیم کې شاملېدو اعلان هم کړی دی. نو په دې وجه دا تنظیم د افغانستان سره سره د پاکستان لپاره هم لوی خطر ده. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د هند ممبئی ښار کې د خارجه اړیکو په اړه په مهمو معلوماتو مشتمل د پاکستان د پخوانی خارجه وزیر خورشید محمود قصوري د کتاب د تعارفي دستورې په محل د هندو انتخاخوخي ډلې شیوسینا کارکونکو د دغه دستورې په کوربه تشدد کړي. ورسپانه لیکي چې د یو راپور تر پرمخه په هند کې څلويختو څخه زیاتو دانشورانو او لیکوالانو د اظهار په ازادۍ د حملو او د عدم برداشت پیښو کې په زیاتوالي خپل ادبي ایوارډونه د احتجاج په توګه واپس کړي دي او د دې لیکوالانو له لورې هند کې د عدم برداشت او بیان په ازادۍ د قدغنونو په ضد غږ پورته کول یو غوره ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د موجودګۍ خبرونو ته په اولو ورځو کې افغان حکومت او نړیوالو توجه نه ورکوله، خو داسې ښکاري چې یاده ډله اوس په دغه هیواد کې فعاله سوې ده. بلخوا د ناو په نوم یوې لبنانۍ خبري ویبپاڼې مقاله خپره کړې چې لیکي په شام کې د روس پوځي مداخلې داعش وسلوالې ډلې ته د لا نور مضبوطېدلو موقع ورکړه. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه مقاله کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د ځینې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د ملګری کېدلو رپورټونه مخې ته راغلل، نو افغان حکومت او نړیوالو د اړخته دومره پاملرنه نه کوله. او سیړونکو هم ویل چې په افغانستان کې داعش ډله د ناراضه طالبانو د یوې معمولی ډلې نه زیات حیثیت نه لري، چې ګنې په دې هیواد کې به د عراق او شام په څیر اهمیت ترلاسه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو یو شمېر کامیاب بریدونه کړي او د څو ورځو لپاره یې د کندوز ښار هم قبضه کړی وو، داعش په خاص توګه د ننګرهار ولایت په ځینې سیمو کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات کړي دي، خو دې جګړو د افغان ولس مشکلات لا پسې زیات کړي دي. ورځپاڼې لیکي چې کېدای شي د داعش زیاتره مشران پخواني طالبان وي، خو اوس یې د عراق او شام په ډول افغانستان کې هم د داسې ظلم او جبر د لارې خپل عملیات جاری ساتلي چې په دې هواد کې وړاندې مثال نه لیدل کیږي. بلخوا د لبنان یوې خبری ویبپاڼې ناو په خپله مقاله کې لیکلي چې په شام کې د روس پوځي مداخلت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته موقع په لاس ورکړه چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د نفرت او د خپلو وسلوالو د ځاني تاوان مخنیوي وکړي. داعش په خاص توګه د روس د یو پادری هغه بیان ګټور بولي چې پکې یې په شام کې د روس عملیات مقدس جنگ ګرځولې دی. ویبپاڼه لیکي چې داعش ډله زیاتره په جماعتونو کې د جذباتي ویناو نه ګټه ترلاسه کوي او د روسي عملیاتو نه پاسې دا سلسله نور زیاته کړي چې پکې د چچنیا او ځنې نورو روسي برخو وسلوال مسلمانان خلکو ته د روس خلاف ویناوي کوي. داعش ډله دا مهال خلکو ته وایي چې نه یوازې بشار الاسد د سنیانو دشمن دی، بلکې ټول عرب هیوادونه او غربي نړۍ د سنی مسلمانانو دشمنه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې موسسې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغې نړیوالې موسسې وویل له سیمې سره اړیکې ټینګې شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم تری تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسون د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د بیپولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پر یوه روغتون یې وکړ د مړیو شمېر څلور ویشتو ته رسېدلی دی. دغې مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي تری تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم اورکتي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بیپول ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس ریټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو چیرنه پیل شي. جنسن زیاته کړه چې دغه کمیسون یو خپلواک کمیسون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جنسنس په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د افغانستان د کندوز شار چارواکي د دغه شار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وايي چې دوی ولسوالي هم له طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی وايي چې د ټول ولایت د تصفیه لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبان په تیرو څه باندې دوه اونیو کې سخت ځپل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
په کندوز کې چارواکي وايي چې چهاردری او قلعزال ولسوالیو د مرکزونو لنیولو وروسته اوس ځواکونه د دغو دوه ولسوالیو په لري کلیو او بانډو کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا کندوز سرپرست والی حمد الله دانشی ازادي رادیو ته وویل چې د ارچی پولیسوالي کې به هم عملیات پیل شي.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوار هستم با تسکیه ولسوالي 14
تر اوسه په ارچی کې عملیات نه دی پیل شوی. هیله من یم چې چهاردرې ولسوالي، قلعزال ولسوالي او خانابات ولسوالي تر تصفیه وروسته به زموږ عملیات په دشت ارچی ولسوالي کې هم ان شاء الله پیل شي. د راپورونو له مخې تیر ورځ د خانابات ولسوالي لاره د خلکو پر مخ پرانستل شو او د دې ولسوالي په کلیو کې هم افغان ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړی دي، خو هغه سي چټک نه دي لکه څنګه چې په چهاردره کې روان دي. په چهاردرې ولسوالي کې افغان ځواکونه د نوابات سیمې ته رسیدلي دي. د کندوز سرپرست والی وای چې په نوابات کې افغان ځواکونه خپل عملیات نه دروي. افغان ځواکونو توقف نه دی کړی. زموږ د ځواکونو یو ډله د کندوز د سقوط پر مهال هغه لوري ته بند پاتې شوې وه. اوس مو ځواکونه له هغوی سره یو ځای شوي دي. د کندوز په ټولو شپږو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوال فعال دي. کله چې مې د کندوز له سرپرست والی حمدالله دانشي څخه پوښتنه وکړه چې کله به ټولې ولسوالیانې تصفیه کیږي، هغه وویل د جګړې وړاندوینه ډېره ګرانه ده، خو زه هیله لرم که خدای کول موږ به ډېر ژر د دشت ارچی او د قلعزال او خانابات ولسوالیو پاتې برخې تصفیه کړو. طالبانو د سپتمبر په 28مه د کندوز ښار ونیو او د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته عملیات وکړل، د سرپرست والی په وینا شاوخوا 600 طالبان وژل شوي، 15 یې اسیران شوي او نږدې 800 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په کندوز کې د خپلو تلفاتو په اړه سندې ویلي، خو روانه اونۍ په وی اعلامیه کې چې ازادي رادیو ته هم راستولې و وویل چې د کندوز له شهره د ملکیانو د حفاظت لپاره خپل ځواکونه فشار کوي. د کندوز د عملیاتو پر مهال تر دې دمه د دې ولایت د چارواکو په وینا 12 افغان سرتیري وژل شوی دي.
د افغانستان په کندوز ولایت کې مو د جګړې په اړه راپور واوریدی. نیورچانز رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تازه پرمختګونه سپینه مانی په دې قانې کړي چې په دغه هیواد کې دومره شمیر امریکایي ځواکونه پریږدي چې د وسلوالو د پرمختګونو مخه ونیسي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکایي رسپانه نیویورک ټایمز لیکي چې څنګه په سپینه مانی د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په مکمل توګه د ستنولو د پلان ختمولو او یا دغه بهیر د روکولو په اړه فشار زیاتیږي. ځینې امریکایي لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په دومره شمیره کې امریکایي سرتیری په افغانستان کې وساتي چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کولی شي. رسپانه زیاتوي چې اوباما په کابل کې د امریکایي سفارت د ساتنې په لړ کې د مجوز ځواکونو نزیات سرتیری په دغه هیواد کې د ساتلو پریکړه وکړه، نو دا به په دې معنی وي چې ولسمشر په راتلونکي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د دورې ختمېدو نه مخکې دغه هیواد نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو هغه شمننه واوړېدو کومه چې امریکایي ولس سره کړې وه. د ورسپانې په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد امریکا د جنگ د خاتمې اعلان کړی دی. خو په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا په دې نږدو کې پرمختګونو د امریکا د دفاع وزارت، کانګرس او د امنیتي ادارو چارواکي قانع کړي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروري دي. ورسپانه د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې د 2001 کال په پرتله دا مهال په افغانستان کې وسلوال ډیر په پراخه توګه خواره شوي دي او د هغې مثال دا دی چې څو اونۍ مخکې یې د 100 وسلوالو په ملاتړ د دغه هیواد کندوز ښار قبضه کړی و. دې سره سره د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال د دغه هیواد په غرنیو سیمو کې بیا ځای پردې کیږي او د اسلامي دولت وسلوال ډله چې د دغه هیواد په روانه جګړه کې د یو نوي لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده د افغان طالبانو نه بیل شوي وسلوال په خپلو لیکو کې برتی کوي. د ورسپانې په خبره دا هغه پرمختګونه دي چې سپینه ماڼۍ هڅولې ده چې دغه هیواد کې د ترهګریزو پرمختګونو د مخنیوي لپاره ځواکونه وساتي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري او سو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامنه کولو پلان لري. دوی دا سرګندونی پرون په خوست کې د خلکو یوې پراخي غونډه ته وکړي او له قومونو یې وغوښتل چې د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره خپل همکاري زیات کړي. نور حال د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامنه کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ تر منځ وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسوالو لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې خپل شومو اهدافو لپاره وحنا وخت بې نظمي رامنځته کړي.
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه یې وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلیکي. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان ویل چې
موږ او تاسو اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څیر مقابله ونه کو لکه کړي مو چې هم دو بیا هم د دښمن ازمیر شوی ده د نه پرګدي موږ خپل خور خپل خلک ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایی او قطعي موته مبرخه نه وي او موږ خپل وطن کې امن راسره وي.
د خوست د خزو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د خزو په استازیتوب یادونه وکړه چې خزې هم نارینه و سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولس دغه کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري.
د یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې وې اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا بایلی سیمو سره 143 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلی سیمو سره د ډیرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفاده وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولای شي.
له خوست څخه ځو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ولسی جرګې لمړي مرستیال حاجی ظاهر قدیر د ننګرهار ولایت لوړپړو چارواکو سره په یو ګډه خبرې ناشته کې ویلي چې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره به په ګډه د وسلوالو په خلاف مبارزه کوي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
دغه خبرې ناشته د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په مطبوعاتي دفتر کې ترسره شو چې د ننګرهار پر والی سربیره پکې د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د امنیتي ادارو مشرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل حکومت د خپلو ولسونو ملاتړ ترلاسه کړی او په پام کې لري چې پر نام نسیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخه عملیاتو ترسره کولو وروسته ولسی وګړي د سیمې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سیمه ییزو پولیسو په توګه وګماري.
ولس آماده شوی دی، هغه مشران، هغه زمونږ جهادي قمندانان چې دا چین دي یا د نازیانو دي یا د بالا دي یا د نور ولسوالیو دي، اې چې دلته سره خبرې کړې دي او هغه خپل آمادګي ښودلې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وویل
منګه خپل امنیتی ورګانونو سره خپل دولت سره وګه پوګه د دې دښمن مقابله کوو لکه څنګه مو چې ویلی وو چې ننګرار بیا په ننګرارو کې شینوار هماغه خبرې باندې ولاړیم چې دا به د دښمن ادیره ګرځي
د ننګرار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد په خپلو خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې هیڅ ډول اندېښنه ونه کړي او په خبره یې چې ګډو امنیتي ځواکونو قوي تدابیر نیولې دي
دا سیمې به هم پاکوو هم به یې ساتو هم عملیات دوامدار لرو هم مشکوک افراد نیسو هم وسلوال نیسو
د ویلو ده چې د تیرو دوو اونیو راهیسې په جلال آباد ښار کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګوند ننګرهار به هم د کندوز په څیر د وسلوالو طالبانو لاسونو ته پرېوځي خو د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد دغه اوازې بې بنیاده وګڼلې او په خبره یې چې دوی د جلال آباد ښار کې پلټنې پیل کړي او داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې ګوند ننګرهار له سقوط سره مخ کړي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو
زموږ غل مشال رادیو ښاوري نن د اکتوبر 15مه نیټه د نابینا کسانو نړیواله ورځ ده افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو بیلابیلو اړوندو ادارو هم د دې ورځې په مناسبت ځانګړي غونډې جوړ کړې دي نابینایان وایي چې لګڼ ستونز سره مخامخ دي او حکومت تر اوسه د ستونز هواري ته د پام وړ کار نه دی کړی خو بلخوا د کار او ټولنیز چار وزارت وایي چې نابینایانو ته د شو خدماتو او پوهنې په برخو کې ځینې پروګرامونه په نظر کې لري نور حال کابل د نجیبې زمان پر راپور کې واوري
په افغانستان کې د نابینایانو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او وایي حکومت هغه قوانین نه دي عملي کړي چې د دوی لپاره جوړ شوي دي نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر د 15مې یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي رادیو ته ویل نابینایان د پوهنې روغتیا شاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي
نه یوازې د زده کړو په برخه کې بلکې د روغتیا او شاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلوم ته جوړ شوی دي
یو شمیر با تحصیل نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي او دوی د هم د ځان په وړاندې یو لوی ستونزه بولي که څه هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوي خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې اته لکه نابینایان سته چې 6% حسي دي یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني لدی ډلې څلور لکه هغه کسان دي چې د سترګو د دې کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري او اتیا زره کلی نابینایان دي چې پکې جنگی نابینایان هم شامل دي د اکتوبر 15مه د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیات توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي دغه ورځ په 1940 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوال جګړې راهیسې وپیژندل سوه بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکیې امریکایي او ایراني چارواکو سره خبرې کړې او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کوشش شخصي خودم بر فعلاً امید
د اوس لپاره زمونږ هڅې دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستو ترکیې چارواکو سره مونږ خبرې کړې دوی په دې اړه لیوالتیا خودلې او همدارنګه ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا خودلې ده
ایالات متحده امریکا
د نورو ژمنو ترڅنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړې توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی د نظر خوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې کار او ونډې اخیستلو زمینه برابر سي نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خبري د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان وایي چې په پاکستانی فلمونو کې د پښتنو پر ضد منفي پروپاګاندا کې جو پښتون د بی تعلیمه ناپوه د ټرک ډرایور او تر دې هر څه خوا د یو هم جنس باس په بانه شو دل کیږي. په دې اړه د فلمونو د لوبغاړو او لیکوالانو د خبرو پر اساس درته د مشال رادیو د خبريال محمد عمران راپور ته ورسې.
په فلم کراچی سے لاہور کې یو شمیر داسې کلیپونه شته چې پکې پښتون د ټرک ډرایور او هم جنس باز خود له شوې چې مثال یې سپدا ډول دی.
وا ایکچولی خان صاحب ہماری جی تھوڑی خراب ہو گئی ہے اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو.
یہ چوک رکھو ہے نا.
خان صاحب یہ میرا دوست سیم ہے.
وہ اس کا والد ہے کو. اس کو گورا گورا گال دے کو. واو ہی. اس کا کیوں پھر کتنا خوبصورت ہے.
دغه شان په یو بل فلم دختر کې پختون د زنانو سره ظلم کوونکې او د خپل روغې جوړې لپاره د یو لس کلنې ماشومې واده د شپې ته کلن مشر سره د کولو په کردار کې خودلې شوې. په دې اړه د پښتو ډرامه لیکونکي او شاعر نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو پر روایاتو تاریخ او کلتور باندې چې کوم گزارونه کیږي هغه اوس فلمی شکل خپل کړي.
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته خودلې کیږي دا شکل زمنګ نه خوخته نه دا شکل زمنګ دی بلکې دا شکل زمنګ جوړ کړی شوی دی. دا شکل زمنګ چا جوړ کړی دی د دې په شابه نه یو دی ترخه حقیقتونه پراته دی او هر څو په دې باندې پوی دی چې دا زمنګ دا شکل چا مسخ کړ.
نورالبشر نوید زیاتوی چې پښتون د اردو په فلمونو او ډرامو کې د خندا یو کردار وړاندې کیږي ولی اوس چې کوم گزارشو هغه ټول پښتون قام بدنامول دی باید د دې پر ضد عملی ګامونه پورته کړی شي.
اردو ڈرامو کے تو اردو فلموں کے پختون چھ پکما طریقہ باندھ پیشے میرے آغا دا مزاق پشکر کے دا آغا غلط اردو دا آغا غلط کریکٹر دا آغا نا پالیشی اور دا آغا نا سوکیدار جوڑول اس چھ دا پا کریکٹر باندھ پدا کے طریقہ باندھ گزارش مجموعی پختون کریکٹر تا نقصان رسائی.
د پښتو او اردو د فلمونو ډرامو اداکار عجب ګل وای چې د پښتو ډرامې هم د پښتنو بد اړخونه خي. باید قوم ځان سم کی نو څوک به بیا زمونږ بد اړخونه په فلمونو کې نه پګوته کوي.
سوال دا دی چې موږ د ټول عمر خلکو ته ګیله کوو چې موږ پرې دا خبرې مکو موږ دې نه ټکیږو. دا خبره ښه ده دا ولې دا قوم ولې په دې خبره نه پوهیږي چې دا غلط کار دی. په دې باندې موږ عالمی طور باندې مطلب رسوایی زمون کیږي موږ ته بد خلک ګوري اجتماعي طور باندې غور کوي. په دې باندې
د کوټه څخه تعلق لرونکي لیکوال هدایت کار و اداکار جمال شاہ وائی چی دا دے ہر سپشا یو خوا پیسدا او بل اڑختا کرکجن رویا. باید پختانہ خپل رختونه شکل پخپلا ټولی نړی ته وخای.
د فکر خبره دا د غم خبره دا چې پښتانه خبرې ډیره زیاتې کوي خو عملاً ډیر کمزور خلک دي. په کار دا چې پښتانه خپل دا کار شروع کی فلمونه جوړ کی لیکمو کی نو پښتانه باید چې لږ وزان ته وګوري لږ سلف کریټیسزم وکړي او د خبرو په ځای عملاً لږ کارونه شروع کړي او مطلب یو مثال پیش کړي خلکو ته دنیا ته چې مستی یو څه نه یو.
جمال شاه زیاتوي چې هر پښتون فنکار یا لیکوال ته په دې خبره فکر پکار دی چې څنګه کولای شي چې خپل پیژندګلو خپل کلتور ژوندې وساتي. خو د معاشي ګټې په خاطر دې کله هم د پښتون کلتور پر ضد کارونا ونکی. محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد.
زمو ژغله مشال ریڈیو څخه اوري او سم تاسو پام د فیاض خشکی په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځو.
روانم حوصله مې کلوی دلې پاسې دلې اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې روانم حوصله مې کلوی دلې پاسې دلې روانم حوصله مې کلوی دلې پاسې دلې ویرندانو بے تھسرا پیالے بماتے دلے مستخه خوفه کې دلې پیاله بمات دلې مستخه خوفه کې دلې اخیر می د همت نا مرحله و شرم دلې اخیر می د همت نا مرحله و شرم دلې روانم حاصلې می قلوې دلې پاسې دلې روانم حاصلې می قلوې دلې پاسې دلې اشنا پر محبت کی حقک ماں